روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیع عیار کوي. په نننې خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو. حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي، بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی، بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغیزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننی پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره کومې وړاندې کوم. ډیر ستاسو خبرونه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومه اشتباهګانې را باندې راڅخه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې یم. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه. ډاکټر صاحب، حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي، یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لمړی لاندې رانه واچوي، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ ورسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. که چیرې په شو سپای موګه او داسې نور حیوانات وګورو، یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونه ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغو پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر په وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته، او یا د نور ځایو څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا مونږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو، په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحه وضعیت. البته دا نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چا نه یو څو غوره فلانی نفر داسې شو فلانی داسې شو، مګر هغه جدي مشکلات چې د هغوی سره تبابت سره کار لري هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، دا غوسره ډیر زیات کړلو او په نورماله ټولنه کې هغه دومره سرکار ورته نه دی او دومره جدي نه نسی، او هغه ټولنه کې چې علمي ساویه د پوهې ساویه ټیټوي هغه په دې شانه کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواد دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډیره جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغه سي اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهله، د جن وهله، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا و پوهیږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا ده چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبيعي توګه طبيعي چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي مواد سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي، مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
اوبخه دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده،
هم دست بالکل هم دست اوس مثلا که ماشومان په خاور او په نور ځای کې لوبه کوي او ورسته له لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د پترفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغېدو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو له دې خوا بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان او بی په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کې چې دغه ماشومان ډیر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو نورې پوښتنې هم شته. خدا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د لپاره چې په ځند کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
افغانستان افغانستان کې تقریباً نو دا هغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیاتی، نو دواګانې چې ګورم کې کیفیت دي، نو هغه ومنې چې ټول ګورو تکل چې موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو مشمان ته نکو، یا ضرورت سندره چې جګ دي نه زړه مرمنې یا زړه نه نه دي، په هغه کله دي معمول په تاسو نه پاک وګو یا غیر شي او خړې تقریبا دغه استفاده کوي، یا دا مشمان ګورو تکل چې محترم نو کانې تمرو د سوي دغه بابا ان کې ورکړم ته مکرو به خيري، نو په هغه کله باندې موږ تقریبا موږ څه خاص یو
ډاکټر صاحب، شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو؟
بله، ته اوسنه سم واورید د غوی د زپلاس پوشو مچ د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه، البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترم دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خو بیا هم د اور تاسو به توجه کوم، ما شومان کولای شي هر چي تلوب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري، مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي. په ډیر ما شوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ماشومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی، یعنی هر څومره چې موږ د مخه ماشوم د حفظ صحه ته متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا وروپویول شي چې څه پاک او څه ناپاک دی، او څه شي مریضی چې شي دا او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي، او څنګه دا مریضی او میکروبونه د موږ بدن ته راځي او موږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغه سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې موږ کوو ماشومان د موږ هم دا ټول ځکه، یعنی موږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې موږ خپل نظافت مراعتو، لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د موږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي، دا اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دا اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبېږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دا اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي، او دا څاګانو اوبه صحیح نه دي، ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي. ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي وروسته لغه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغه نه تر خمګه ته وکړي، مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتره د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجې مرزونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن یاد په ختاول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د په مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه خبر وو ملمنو پرني کې له احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام ستړي مې شي
کار دي تو خیم د زابل ولایت
تو حساب هر کلراس راغلي.
مننه مته ستاسو سیستاسي منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی او کله
زموږ په پټه توګه اوس بیا په الاف وحلاص. مننه. تو حساب د خبرونه پروگرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منې وکړئ. مننه.
مننه موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري. موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اند نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعات کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخلي نظافت یو مهم رکن دی، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان لپاره، بلکې د هر شي لپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعات کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو وي، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کوم نوشتې وایي نظافت مراعات کوي. نو دا مراعات روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه را پوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدی واسو اید او کومه لحظه پوری ست او په ټول نړۍ کې په ټول کې چې مزید ملک یې پرني ده په ټول کې مراعات ته په کوم ملک ده. مننه.
ډیره مننه تو حساب له تاسو ده ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور ته تاسو خبر باندې مکمل پوښوم. رښتیا چې د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډیر مهم دی. دا خبره باندې ډیر ښه چې تاسو پوهیږي او یو شمېر زیات خلک هم پوهیږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی نه کیږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په خوندې کې په ډیر وخت سره هغوی ته د حفظ صحي او د موهید د پاکوالم زمينه بسایره کې او د غوی پر مثلا مختلف مسابقات کې غوی ورو بو یعنی چې نظافت پاکواله د موهید پاکواله او د خپل ځان پاکواله څومره مهم دي مثلا د په شکل د مسابقو چې یو مکتب د علم مکتب سره مسابقه وکي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دي او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو ته جایزه ورکشي ماشومان ته جایزه ورکشي دغه د پاکواله کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې اوبس کې هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي د ځای د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي او د خوراکو اضافه بې ځای یو چیرته ونه غورځوي دغه شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راوهڅوي او تنظیم شي چې تر څو چې خلک وپوهېږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحي یا نظافت په برخه کې یو ډېره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځنګړی کمپاین درلود په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پری مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې لاره د موږ بدن ته راننوزي که میکروبونه دي او یا پرازیتونه دي او د پرازیتو اګي دي او د خولې لاره بدن ته راځي او د موږ دغه پروسته په ټول بدن کې تقسیمي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس منځل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي ځکه نو که سړی خپل دغه سي تناسلي آلات کېدای شي ور انتقال شي نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشناب بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننه وزي یا سترګې خارښت وکي نو دې ته سړی پام نه لاسونه پاک دي کنه نه خپل سترګې مخي او دا ډیر اشتباه ده چې په ډیره سادهګۍ سره سترګې کې میکروب داخلي دی شي او سترګې ته صدمه ورسي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځېدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړ چې د کورونا په وخت کې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلو چې ډیر زیات تکثیر وکړي او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډیره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي یو بل ته لاس ورکول دي نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډیره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډیره مهم او ضروري ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي؟
په افغانستان کې شمېر زیات ناروغي دي چې زیر زیات لیدل کیږي نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کی مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغې بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغلته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي. باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دغه کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پی کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده. دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګو ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې خلره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر در سکم چې باید دې سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وېخته لاس هر څه دې باول او دې چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم؟
ډیر زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله. ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
یدای شي چې دا سوي، مګر د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زبر سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه مونږ ژور خپګان ورته وایو،
یا جواب خپګان. هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کې دی شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېدای شي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د هغې لپاره مثلا منظم غذا
او ورزش سپورت او منډه زغستا دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخته ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالې دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایطو کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دې نه فرد مذهبي نقطې نظر که مثلا دوی هر څوره چې سای مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په آرامي حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمي او جګړې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په ورستیو کې جګړې راغله. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
زمزه سند دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دی اساسات او کریټریه د دې چې شی وو په کوم ځای باندې څه کارونه چې ویني او هدف دی کمپاین څخه څه ځکه نو زه ځان عجز بونم په دغه عقل زم معلومات درکم، مګر دا چې تاسو وایي چې ډیر زیات فیصد د نتیجې ده نو دا خپل ثابتولای شي چې دا یو کار او ډیر اغیزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښت بعض خلک په نامه د ګرګ ځنې په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښت سبب کې یو سړی
ته جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اګي د دغه پرازیتو د نکول ساتل کیږي چې په دې یو نفر ته بل نفر ته انتقال کوي او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستي یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کوي، ځکه د خرمړیو مرضونه دي دغه چې جراب پرابي ورته وایي او په د ایران خلک ورته ګال وایي او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنۍ څخه یادل کیږي چې هغه هم د زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلف ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای ته کېدای شي سړی په کې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته به په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وایي هغه ناروغي ده که بل ده؟
بالکل بالکل همدغه ده. همدغه د کوکري مرضی ده چې ډیره ناخواله مرضی ده او د یو انسان بل انسان ته په ډیر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د مینځلو له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاده کړه که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوینی وی او تر غول لاندې دغه میکروبونو او یا د پرازیتو اگې ځان نیولې وی نو هغه کې شي د خلی لارې د موږ بدن ته ور داخل شي نو او د مختلف امراض د جګر د امراض او د پرازیتونو امراض اېخنا کوک ورته وای او یا مثلا د چمډي مرزونه او یا د اسهال او د زنتری امراض علت کې شي
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي که لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي بیا هم د دې امکان شته چې دا تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو یعنې مضر هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي دا بیا هم راتلی شي
حتماً ځکه هغه توګه چې باید د نوکو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي ځکه د نوکو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده په اروپایي وایدو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم نه مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سیم معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کیږي نو هغه ته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغه نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي له جرمنینا ډاکټر سیب شیر د دې خبرونه میلمه ده او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وای کته سو هم پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان صاحب محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم الحاده تعالی مده هلمن ولایت څخه
بخیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان صاحب مخرج خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې چخل پښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کما نو تاسو د تخنیکي امکان سم په ډیر درنښ اجازه توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمن ولایت کې د سکور دیني چې د ازادي رادیو د نشرات سره د مينن لري د تاسو د رسمي د طریقې کوم ډیر ګټ تر لاسه کړی دی نو دا غواونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمن کې کته دی خدای پاک دې وګړي تخنیکي امکان دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشويش کې د محترم نوري صاحب
خامره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نوندل.
bale bale د نظافت موضوع د حفظ صحه
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليو پی په نامه باندې یو مؤسسه ده نو دغه خوارځواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي دغه خوشبختانه بعد دغه وان چې دغه نظافت پاک باندې هم ډیر کار معلومات خلکو ته ورکوي ځکه داخله چې دلته ورځي یو ډیر بیرو بار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک باندې ډیر شو پوره کافي معلومات ورکوي نظم پر نور خلکو باندې هم دغه ځار چې نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوري ته چني اکثره کسان کې لاس مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثره خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته نو دغه لاسونه چې دغه لاسون لا بینه په لیبات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه راغ د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته چې دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبله پسند نیل ماتاتن لرم
ډیر زیاته مننه اتل صاحب او بخي یو پښتنه درنو کوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د ښه ساتنې په خاطر باندې لکه مشخص راته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب مل دین څه زده کړی دي؟ ګور اول مې زده زمې زده کړی دي د دې غندرانو مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجازه دغه کې مثال هغه ځای ته بیا محترم نور صاحب اول د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته بعد لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د سیګټوري خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي. مثال تاسو دا شمه کوي دغه مچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په وتاکو باندې خپل د وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي. ډیر د سیګټوري خبرې د محترم نور صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړي دي خلک ډیر ځاتې خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهمه شانه ته یو ته وکړه او دا د دې خوشحالي ځای دی چې دا سه برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا سه زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهونه ته متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظ صحه په مورد کې چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مروج نه دي او د خځو د حفظ ته په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کې چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کیږي ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي او دا چې نور امراض دغېله د دې لار نه انتقالېږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره وایست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زنه بگیم چې څومره په افغانستان کې اوس مراد شوی دي چې د هایس په وخت کې د غوی د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شایان د ښځو د پاره خرڅیږي آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسی شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوی څخه استفاده وکړي ځکه پخوا خلکو به د زړو لتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. که چیرې د دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي او ځنه په یم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خوځ ستدوی ته د امکانات شته چې د غوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید هیڅ ته په دې هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچی. په دې خاطر دا شاید ډیر مهمه ده نه په یم تر څو په دا پروژه چې هلته ده آیا د خځو سره دا مرسته کوي او کنه او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغه ته متوجه وسی وساتي او دا زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
ډېر زړه خلکو مهمه مسله مو یاد
کړه.
بله
او د زړو خلکو چې هغه خپل اضرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په خپل ضعیفی پیدا کیږي نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه ځکه دا غو نه یوازې په خپل به مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شانه هغه کې چې نور ته امراض ورانتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غو نه باید استفاده وکړي شي دا غو ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ورسره کومک کوي دا غو حفظ صحت ډیره مهمه ده چې خپل لاسونه ورسره همیشه پاک پرېمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمی کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلې ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږ یې وینو نه، مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبريږي. د دا خبره که سم وی لګي لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ دا د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیر کړي، همدا سه تصور وکړي چې لکه تاسو چې ویلې پزراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کی، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او دا غوینه خای نه خای میکروبونه په لاس باندې سری کیږي، ځکه موږ لاسونه یو خاص طبيعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دا مواد ورسری کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس منځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری او مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریمشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریمشي او دا تر اوسه پورې ما مراوجه شوی ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مراوج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات بایسر وی چې په کوم حالت په کوم شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقال دوه زمينه مساري، مثلا هغه دغه سی او حالت کې وی چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته د هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کوي، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې نه ویلی نشي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته وایي وبخیر نږدې به نه ساتي که ځان مریض احساس نه چې تاسو د مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه جلوګیری وکړي او زمينه لته برابر نه شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغه ته زمينه برابرې یا اوږدي کېدای شي د امراض او علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د مونږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه ریسته کیږي او هغه کومه منځل شي او د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړی حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولای. نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډیره خوندوره غذا ده چې هغه کولای شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلکی او دغه نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ور داخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوی کوي، ځکه د پوست سطحي هغه مړي حجرې د بدن څخه پاکیږي او میکروب ته کمه زمینه مساعدیږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر، هوا مخ په تودېدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده، په ډیرو سیمو کې هوا لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوی کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوو د منځلو لپاره؟ راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یاره ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د دواخانې څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلی شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر، چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي شي، همه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څه رقم استفاده کولای شي؟
مالګه مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مینځل کیږي په هغه کې واچول شي، ګډ شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي، هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي. یعنی داسې خفیف تریوه لري، هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمنځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغه باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته هغه باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمنځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼه مالګینې هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمنځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د پنځو دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمنځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې مونږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړئ. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي له خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې چرای ځان پرېمینځي.
بله بله. ډیر زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ صحه په باب عمومي اوسې د خبرونه تقریبا ورسته دو دریو دقیقو تر رسیدلی یو کڅ زیاتوی ډاکټر صاحب د خبرونه په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحه د اهمیت په باب
نو داغه د خځو موضوع یاد شو دا ډیره مهمه خبره ده هغه ټولنه کې چې خځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد دی حفظ صحه د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته به د حفظ صحه اساسات ورزده کړي نو د ما خبره ده چې خځه باید پوه ولري هر څوبره چې خځه په ټولنه کې پوه ولري خپل اولاد به د پوه سره د ټولنه ته وړاندې کړي نو د ما هیله هم ده چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران نرسان او انجینران ټولنې ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دغه ټولنه بیرته په پښو ودروي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل د ازادي رادیو خبرونه روانې دي لتاسو ډیر زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده د نور خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ
لگنجات ربا سینا لگنگا سمرقند لگن جا تر باسینا لگن گا تر سمرقند لقنیه تر فرارو دا لقنیه تر فرارو دا للا هو رتر خجند للا هو رتر خجند ظلمو دی یا تھنو نا دخستا پیغلو نا سادا ظلمو دی یا تھنو نا دخستا پیغلو نا سادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنو روز دا سحر بادا نوروز نسهر بارا